من
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی کی
السلام علیکم ازادي رادیو اوري یو بلای یو ساته پښتو خبرونه پایل شو نو مې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په اړه په خپل نوی راپور کې د دې هیواد امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي. په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لس غیر قضایي وژنې او یو ویش خپل سری نیونې او له دوی سره د بد چلند قضیې مستندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي که څه هم په افغانستان کې جګړه کمه شوې خو دوی 1414 امنیتي پېښې ثبت کړې دي. په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ دي. تفصیل به یې وروسته واورئ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن به هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې اورښتونه وشي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان کې د واورې او باران احتمال شته. په وروستیو کې ډېرو کروندګرو د اورښتونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه. د کاناډا حکومت 21 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ د ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت دا مرسته به چې دې سازمان ته یې ورکړې په قزاقستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي. کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو دوو کلونو کې له لسګونه زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 1.5 کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړي. ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دې دیوال د جوړولو کار 2 کاله وړاندې پیل کړی و. ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې تللي. ترکیه د رسمي خبري اژانس نادرود راپورونو له مخې اوس د ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې خودل شوي ماینونه پاکوي. دغه اژانس د معلوماتو پر بنسټ له دې ایستبه د ترکیه امنیتي ځواکونه په بې پیلوټه الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ د دې پولې څارنه کوي. او د یمن حوثی اغیانو پرون په یو آنلاین خبرپاڼه کې ویل چې پر دوو بیړیو یې جی د اسرائیل لور ته روانوي برید کړی دی. په دې خبرپاڼه کې دا شوي چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندیو ویشتل شوي چې عملیې ته یې د یمن سمندري ځواکونو چې په بخښنې په توغندیو ویشتل شوي چې عملیې د یمن د سمندري ځواکونو تماسونو ته ځواب ونه وایي او د دوی د خبرداریو پروایې ونه کړه. په خبرپاڼه کې نه دي ویل شوي چې دوی دا برید کله کړی. تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت هپاګلوید ویلي وو چې د دوی پر یوه بیړۍ په سور سمندر کې ډزې شوې خو زیان نه دی ور اوښتی. د دې شرکت ویندوی د جرمني ډی پی خبر اژانس ته ویلي وو چې د دې باریکې ختی عملیې ته هم تاوان نه دی رسیدلی. ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه راپور انټونیو ګوتریش په دې راپور کې لیکلي د جګړې له کمیدو سره سره ملکي تلفات شته، مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي او تر څنګ ښځې په پرله پسې ډول له محدودیت سره مخ دي. بلغاړې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو حقونو د یوې فعالې د ازادۍ هرکلی کړی دی. خو اندېښنې په څه دي؟
په افغانستان کې د ندا پروانې په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي، د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوي دي، یعنی هیڅ نوع ازادي دوی نه لري.
او د پاکستاني پوځ دوی درستیز له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملاتړ خپرولو په موخه له یو شمېر امریکایي چارواکو سره کتلي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د دې خبرونه دویم نیمایي کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د خبريږي. خو لومړی نیمایي برخه کې مهم راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی لیکلي چې یوناما د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکوونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس پیښې ثبت کړي دي. دا راپور چې تیره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی پکې راغلی. په همدې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یو ویش خپل سری نیونې او له دوی سره د بد چلند اته قضیې مستندې کړي دي. په راپور کې همدا ډول د څلورو نه عادلانه وژلو، نه اوی خپل سرونی ونو او ترڅنګ له مقاومت جبهه او داعش خراسان څنګه سره تړاو په تور د خلکو د شکنجه او ورسره د بد چلن د 15 نورو مواردو د ثبت یادونه هم شوی. د طالبانو حکومت که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي کېدو ټینګار کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوي چې د اګست له لومړۍ د اکتوبر تر 22 دوی 1444 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي، خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 1% کمېدو یادونه هم شوي. په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 125 نورو ټپي کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي دي. د ملکي تلفاتو د ډېرې مرګوري مسؤوله ډله د داعش خراسان څانګه یاده شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتریش لیکلي، د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي، خو د آزادۍ جبهې په فعالیت کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې د تیر کال په پرتله د داعش خراسان څانګې بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهې فعالیت هم کم ښودل شوی دی. د طالبانو حکومت هم په زلونو د خپلو مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو تر څنګ د دوی مخالفو ډلو ویلي د افغانستان تر ازادۍ به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوي. په راپور کې راغلي افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او تر څنګ هغه فعالانې چې په دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کیږي او زندانی کیږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل، د اختلافي نظریاتو سانسور یادونه هم شوي ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. په راپور کې یادونه شوي چې ډېر افغانانو په بهرنیو مرستو اتکا کړی او همدا اوس له 29 میلیونو ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي، خو له طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
هغه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د ښځو د حقونو فعالې ندا پروانی د ازادۍ هرکلی کړی دی. دې سازمان دا هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د ښځو حقونو ټول فعالان او فعالانې آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 میاشتې بندي وه او د پنجشنبې په ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو راپورونه ښایي چې لا هم د طالبانو په زندان کې یو شمېر نور فعالان او فعالان شته چې بندیانې دي. له دوی درې پریسا آزاده او ځینې نور شته دی چې ویل کېږي د طالبانو په زندان کې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه نه د هو او نه د رد ځواب ورکړی. مګر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي استازي رینا امیری په ګډون بیلابیلو لوریو دا لیکلي دي چې طالبانو په زندان کې دا میرمن شته او باید هر څه ژر خوشي شي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې امنیت شورا ته یې لیکلی هم د ښځو د حقونو د فعالانو د نیول کېدو او زنداني کېدو یادونه هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپل ایکس پاڼه د دوی د خلاصون د هرکلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نه وای نیول شوې. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وایي د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یو له دغو فعالانو څخه ده. د آزادی رادیو ته وویل
بس موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیره کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په همدې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو له مخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند یې د پنجشنبې په ورځ په ضمانت خوشي کړی دي. طالبانو تر اوسه پورې د اغلې پروانی د خوشي کولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د ښځینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبریالانو د نیولو او خوشي کولو په اړه عموما څه نه وایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د ښځو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسي، منیژې صدیقي او پریسا آزادی او نورو ټولو هغو کسانو د ژر تر ژره او بې قید و شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقونو او عدالت لپاره یې ږغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تېره اونۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یوه سوکاله، سوله ییز او باثباته افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو په اړه ژمنې ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسني واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تېره بیا د ښځو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکوي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړل شوي دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیرې عمومي دي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې له واک ته رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او کابو یو کال وړاندې یې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
اوریدل مو چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د فعالې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالې ندا پروانی او د هغه د میړه د خلاصون هرکلی کړی دی. دا دواړه راپورونه وایي چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له زندانه آزاد شوي دي، خو لا یې هم خپلې کورنۍ او خوند رسنیو سره خبرې کړې نه دي. طالبانو د بشري حقونو د فعالانو د نیول کېدو او د دوی د زنداني کولو په اړه باندې د نوې یلو پالیسی خپل کړې دا او په دې اړه باندې رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نشریکوي او هغه پښتنې هم چې وسره شریکي او ته جواب نه وای. خو راپور نه وای چې طالبانو په زندان کې له هم یو شمیر نورې د بشري حقوقو فعالان شته چې هغه د دوی په زندان کې دی او په زلونو ته وختل شوی چې دوی باید له زندانه خلاص شي. اغه عربیا په غزنی کې هم یو شمیر خزی وای چې نه واز دا چې تاو تریخواله له دوی سره زیات شوی دی، بلکې له وهلو او ټکولو پرته یې مشروع حقونه هم نه ورکول کی. دوی له قوله په دې ولایت کې ډیر شمیر خزی له خپل حقونو محروم دي. دا چې دوی د خپل کوم حقونو یادونه کوي او د وهلو او ټکولو سربیره له کوم حالات سره مخامخ دي تفصيلي په دې راپور کې واوري.
دا غزنی یو شمیر مېرمنې په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتی هم کیږي. دوی وایي ښځو ته فکري، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغوی سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکري، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودې او ورځ تر بلې به پسې ډیریږي. د یو خصوصي پوهنتون استاد طاهره لنګری چې ځان د غزنی ښار د نواباد سیمې راپیژني دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وهلو ټکول نه دی. کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن د غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوي وسي دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمينه ورته مساعده ده بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي دا په خپل هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تور پیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکو را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتی ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د ښځو نور زورونه هم خشونت او زیاتی دی.
خوشنات زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو مېرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشنات دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نه شي، یا هم د زده کړو حق ترې نه اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترې نه اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشنات دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تلی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي که له یو بل سره کار وکړو خدمت وکړو په ټولنه کې خشونت له منځه تلی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای سي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي سي هغه د ښځو پاک لبانی دي، هم د نارینه او پاک لبانی دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت له منځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو سلیر وی سات او اوري سموک وی پانه کی هم سموک نشرات ژوند دی خبری کی د پاکستانی پاوز لوی درسی دا سیمال لتر هغری سره د مبارزه په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو تم لا تر تر لاس کول لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابې دودې. هغه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلې دي. رسنۍ وایي چې د دوی د بحث مهمه موضوع د ترهګرۍ سره مبارزه او په دې برخه کې د امریکا د ملاتړ خپلولو. د پنجشنبې په شپه یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وخت او تر څنګ د وسلوالو د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې اوه مېرمنې هم ټپیان شوې وې. پاکستان د دې نام نه پړه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په تنځایونه بولي، خو د طالبانو حکومت یې دا اداوې ردوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د پوز لوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، دا یې متحدو ایالاتونو ته لومړنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړي دي. د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبې په ورځ واشنگتن ته ورسید. د دله سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیره بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتی شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپله خاوره کې د پاکستان خلاف د جنګیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپله اکس پاڼه په ډیر اسماعیل خان کې د درویش پوځیانو د وشل کېدو په غبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درستی سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبرې وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. ده په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار دي او سږ کال یې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبې په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټین سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یوه بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړې. امریکا ته د جنرال منیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوو هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020 کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمند پړاو کې دي له ستراتیژیک نظره ډیر مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلابیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز اورو.
بریتانیایي ورځپاڼې انډیپندنت په یو مقاله کې لیکلي دي چې په 2024 کال کې افغانستان د سفر لپاره یو خطرناک هیواد دی. ورځپاڼه د انټرنیشنل اس او اس په نوم د یو تحقیقاتي بنسټ د څېړنې له مخې لیکي افغانستان، جنوبی سودان، سوریا، لیبیا او سومالیا په 2024 کال کې هغه ځایونه دي چې سفر ورته له خطر خالی نه دی. انټرنیشنل اس او اس داس بنسټ دی چې په نړۍ کې د امنیتي او روغتیایي ګواښونو څېړنه کوي. د انډیپندنت د لیکنې له مخې انټرنیشنل اس او اس سږ کال د لومړي ځل لپاره د اقلیم له امله د رامنځته شویو تغیراتو ارزونه کړې ده. وی بلی ورسپانی عرب نیوز بیا د افغانانو د کرکټ په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د افغان ځوانانو لیوالتیا له کرکټ سره زیات شوې ده. دا ورسپانی لیکي د کرکټ په نړیوال یو ورسنی جام کې د افغان لوبغاړو شې لوبي په افغانستان کې ځوانان لا زیات د کرکټ لوبي مینوال کړي دي. ورسپانی د افغانستان د کرکټ بورډ د یو پخواني غړي لطف الله ستانګزی په وینا لیکلي دي کرکټ نن سبا په افغانستان کې لوی لوبي ورهاخو ارزښت پیدا کړی او په یو صنعت بدل شوی دی. عرب نیوز په ورته وخت کې د افغانستان سختو اقتصادي شرایطو ته اشاره کړې او لیکي کمزوري اقتصاد د کرکټ مالی بنسټونو اغیزمن کړی دی. ورسپانه په دې لړ کې د مرزا کټوازی د کرکټ مرکز یاد کړی دی چې ظاهرا له مالی پلوه یو ښه مرکز ګڼل کیږي. خو عرب نیوز لیکي د دې مرکز لوبغاړي په کابل کې د ساړه شمیله راتګ سره د تمریناتو لپاره پاکستان ته مخه کوي ځکه چې په کابل کې د کرکټ سرپټي مرکزونه لا نه دي ودان شوي. افغانستان د کرکټ په نړیوال یو ورځني جام کې چې تیره میاشت په هند کې پای ته ورسید وتوانید د انګلستان او پاکستان په ګډون یو شمیر پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي. د عرب نیوز په لیکنه کې د کرکټ د یو مینوال حزب الله فاتح په وینا راغلي دي چې د پاکستان په وړاندې بریا د دومره خوشاله کړ لکه افغانستان چې نړیوال جام ګټلې وي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وی ساعت واوري تر خوای ټول مطالب چې د ازادي رادیو پر څپو خبريږي زموږ په پاڼه کې اوري زموږ په پاڼه کې پلیکلی ډول باندې شته ټول مطالب ولولي او که نور ویډیو یې برخه کتل هم واړی زموږ په پاڼه کې ځای پر ځای ده په بیا لا بیلو ځایونو کې. دا خبرونه چې له تاسې تیرې شوي یا نمو دې اورېدلې او واړی بیا یې واوري یا یې تکراري واوري د خبرونو جدول کې ځای پر ځای دي زموږ په پاڼه ساسې په چوپړ کې د سلیر وی ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وی پاڼه باندې شته. ځینې خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ژوندۍ خبرېږي فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب زموږ چینلونه دي. ازادي رادیو پښتو او دری پاڼه پکې خوښي کوي. د ازادي رادیو د غتواړه برخو کې زموږ خبرونه په ویډیوي شکل باندې په ځانګړي ډول باندې د نیوز برخه چې خبرونه او نور مطالب پکې دي تاسو کولای شئ چې هغه واورئ. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په نوي زیږدیز کال کې په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه ماشومان یا په هرو دریو ماشومانو کې به یو د لوږې ناورین له خطر سره مخ شي. یاد صندوق د پنجشنبې په ورځ د لوږې د څارنې نړیوال سیستم آی پی سی د راپور پر بنسټ یوې اعلامیې خپره کړه. وایي ویل چې اټکل کېږي د 2024 کال د مارچ له میاشتې مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو نړیوال شمیرې ښیي چې 9.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې سخت ژمي کې یې باید هر څه ژر لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي او له دوی 1 میلیون یې داسې دي چې باید هر څه ژر ورسره بیړنۍ مرستې وشي کې نه وبه مري. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله تر شپې لخوا په ولګي ویده کېږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د لوږې د څارنې نړیوال سیستم یا IPC د راپور پر بنسټ یوه اعلامیه خپره کړه او ویلي دي چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هرو 3 ماشومانو څخه یو یې په نوي زیږدیز کال کې د لوږې له ناورین سره مخ شي. د دغې اعلامیې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري او دا د افغانستان په ډېری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی اټکل کېږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کېږي. د تخار ولایت اوسېدونکی شمس النصار چې له 45 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې ډېر وختونه راغلي چې موږ 2 شپې 3 شپې 3 چای څښلي او خپلو ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جومات نه راځي او ګوري چې څه مې نه دي پخه کړي، یو یې په ژړا شي، بل یې په قهر وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوی او د 2 ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاس راشي خوري، که نه د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډېره سړه وچه کېږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او ویې خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 12.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لان پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
کولای شي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه هم راواسوي. موږ به ساس پیغامونه د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې درته خبرو کو. ساس پیغامونه ک ساس د سونز پاړوي او کواړي داسې مسائل وي چې هغه باید رسنی شي تر څو وته وحلا را پیدا شي او تر خوای ساس غږ باید خپور شي. تر ټولو مهم بحث هم دارې نو ازادي رادیو ساس خدمت کې د پام دغه واتس اپ شمیره چې د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې تاسو ته اعلانېږي. موږ ته خپل پیغامونه په غږی شکل باندې راواسوي. موږ به خبرو کو که نور مهم مطالب لري. خپل ویډیوګانې وي جالب تصویرونه بیا وغواړي د ازادي رادیو پر فیس بک پاڼا او یا هم نور ټولنیزو رسنیو یا ټویټر او انسټاګرام باندې ساسې له نامه سره خبره شي. موږ ته یې راواستوئ. موږ به د هغه نه په استفادې او ساسې د حق په خوندیتوب سره د ازادي رادیو په بیلابیلو سوشل میډیا او یا په بیلابیلو پلاتفارمونو کې خبردارته خبرو کو. د خبرونه په پایل کې مې یادونه کړې وه چې دویم نیمایي کې تاندې څانګې اونیزه خبرونه چې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه ده هغه خبرېږي. خو هغه وړاندې په افغانستان